څلور په جشوی د سجیر ډو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي سلامونه. روسیا وای داش په منځنۍ اسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډي جوړوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې وای یو ټاکنیز ټیم د خند لامل ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د مرکزونو په برخه کې د روسیې د یوه چارواکي څرګندونې رد کړې. په کاپیسا کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. په ایران کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ اسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون په تاشکند کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 28مه غونډه کې کړې وه. د بغلان امنیه قومندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای سمیمی نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قومندانې د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمارت د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل سوي او په پم کې به چې کابل ته ولېږدول سوي. د بغلان پولیسو تیرونی هم په زیاته پیمانه نشي مواد کشف او ضبط کړي وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او دوه تن نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. دوی وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمو کې په کرنیز ځمکې کې ځای پر څو چې د یوې په وخت کې چاودلې ده. شغله شورش وایي چې د پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه توغندۍ د چا لخوا هلته شخ کړی شوی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې سیمه د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار پر ځایي وخت د سهار پر 2:00 او 10 دقیقو وسوه لږ تر لږه 140 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنې کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته د 40 څخه زیات ټاکنونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانو ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. جاناتان هوفمن وویل چې هدف دا دی د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره سي چې د داعش شلې په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولری.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه زموږ همکاران دي چې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې لا هم ورسره کار کوو. موږ یې لا هم ملاتړ کوو او دا توان ورکوو چې د داعش په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاورې کې د داعش ډلې په وړاندې په جګړه کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی دستیزانو د کمیټې مشر ویلیام برن ویلي کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحې کنټرولولې، دوی د ورځې شاوخوا 45000 بیرله تیل ترلاسه کول چې به یو میلیون او پنځو لکو ډالرو ته رسیږي. د ده په خبره وسلولو د دغو پیسو څخه په سوریه او نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگټن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگټن تورن کړ چې نه دی توانېدلې داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول قانون یا آی این اف څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړي دي. واشنگټن تر دې مخکې د اټومي وسلو د کنټرول دغه قانون څخه په داسې حال کې ووت چې پر واشنگټن یې تور ولګاوه. د دغه تړون له محدودیتونو یې پر مسکوي تور ولګوه چې د دغه تړون له محدودیتونو یې په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلو شخړې په اړه د وسلول شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر اټومي موضوع یوه کنفرانس ته وویل: موږ له کلونو راهیسې له امریکایانو غواړو چې کره شواهد وړاندې کړي څو ثابتوي روسیې دې سرغړونه کړې وي، خو دوی په ټینګار سره له دې ډاډه کړی ده. خو سرګی لاوروف ویلي که روسیه به په اروپا کې منځواټنه میزایل ځای پر ځای کړي که لومړی دا کار د امریکا د متحد ایالتونو لخوا وسي. غربي چارواکو ویلي چې روسیې له وړاندې د روسیې په هغه قلمرو کې چې له اروپا سره څیرمه پرته ده 9M29 ډوله میزایل ځای پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، روسیا تور پوری کوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپو باری آرز نظر هم در سره شریکو.
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګا جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي
د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته.
په کونړ کې په لسګونو قابلې او نرسانې فارغې شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالیو کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
دا به هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر 10 میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا ازادي واوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل ول. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابل نه جساپی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویلی چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر پورتنکوف ویلی چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. پورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا سی آی اس د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړي چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په چوکاټ کې د ځنیو وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانوئل:
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوختي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستۍ سرګندونو په تړاو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمینځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللي، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړې کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې افغان ځواکونو داعش ډله اوس ماته کړې ده او دغه ترهګر ډله د ځپلو په حال کې ده. ننګرهار یو وخت اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و. اوس دې ډلې په تیر اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د داعش وسلوال سخت ځپل شوي او یو شمېر یې حتی قبایلي سیمو ته پشا شوي دي. د ننګرهار ولی شاه محمود بیاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې تر څنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، په خپله شینوار، غنی خیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګ د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مورم استعمال شوله. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دوی په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دوی ورادې والته وه، هغه ټول د منځه لاړول. حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند و، هلته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه و معلوم، خو ولسوالیګانې دا دي.
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې، زیات خودکش عملې به چې دي، وکمل موټر بم، دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې و هغه نهایت قوت چې پاتې دی، هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تیښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو اته نهه میاشتو کې د لالپور نه هم شروع کړی ده، چپریار هم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو، هغه له منځه لاړو. هلته نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې، او دغه د سپین بغر په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم موږ پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلوده، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو. د یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګې نه نیولې او تر زاویه پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزاد ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشوله کولی. نو بیا مونږ د یو منی هوایی حمله، مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د ارس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې، د اګام په تنګي کې، په دې منی حمله وکړلې او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته موږ دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز ته منځ لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځبل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داس خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي.
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دیو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د ورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید لمنځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو ته تللی کېدی شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځ تللی دی یا تسلیم شوي دي یا له منځه تللی دی یا د پولې د اخوا ته د ورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د وی غونډې حال درکوه چې هلته خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې اوربند ته غاړه کیشته او سول وکړي.
په یو ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکی افغانان هم پکې دي. د یوې ورځې اوربند سمور د 450 نفرو ځان ژغوري.
په دې اړه څرګندونه وړاندې له ترینکوټ په تفصیل درکو. خو اوس لوي خبرتیا ورسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشي هوا عالم نورستاني څرګندونه خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل یو لټاکنیزو ټیمونو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وای تر کومه چې نږدې 300 زره مشکوکې رایې باطلې نشي بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابل د ناجي صاپی پر راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پر روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنه پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼي یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1340 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300 زره مشکوکې رایې باطلې نه شي، بیا شمیرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نشي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داوود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
دوارې ځندېدلی بیا هم وځندېږي. لاس وهنې او د توطیو لپاره زمینه مساعدوي. همدغسې چې اوس توطیې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، کبیا هم تقسیم خولاندې دي دغه زمينه لا زیاتره مساعده کیږي.
د جمهور ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږم تر سره شول. د بخوانی انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتم او وروستۍ هغه د عقرب په شپږم اعلان شي، خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروستۍ به یې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلانوي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اعتراضي غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شخ وکړ چې اور بند وکړي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو د چنن په ترینکوټ شار کې د سولې په پا پاره ولو یو غونډه جوړه کړې و. د افغانستان د سولې د ملي حرکت لوري د جمعې په ورځ په ترینکوټ شار کې د وی جوړې سوی غونډې پر مهال د اورزګان ولایت وسیدونکو غواښ وکړ ک د جګړې شکل غاړي سولې اور بند ته غاړه کشي نشدي، نو دوی به پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت وسیدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاول افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل:
ولسونه وشه کیږي او موږ لا چپ ناست یو. در دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي، نو زموږ پر دواړو باندې ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو. که چیرې سوله ونه کړي موږ به راوځو، سړکان به بندوو. د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټول ولسونه دغه څخه ران جوړي او ولسونه نور ستړي دي، ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه زغمي.
په یوه ورځ کې څلور سوه تر څلور نیم سوه پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې کېږي. د یوې ورځې اور بند یې زموږ د څلور نیم سوه نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین ملت داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیه. ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري، د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد ترمنځ به پام دی و تالار کې اوسې ګړی بعد جنگ شروع.
د جوړې سوي غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو او په کښې کې ټینګار پر دایمي سولې اور بند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو سوی و. د جوړې سوي غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې اور بند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار سوی و. دا فداسیال کې د چوس تازه یو شمیر نړیوالو خبري اژانسونو خبر ورکړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا په غیر رسمي ډول د افغان سولې په اړه خبرې شوې.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې یو په زړه پورې مطلب لرو. داسې مطلب لرو چې داسې موټر جوړ شوی دی چې د چلوونکي احساس درکولی شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی، زر کاسه مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ ځینې مو دا دوه کاله کېږي زموږ ته دولت نوشته کړي، کتابچې را کړي دي، موږ ته معاشونه نه راکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر درنښت سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي، دا زموږ معاشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کښې متواله شوي دي، اوس دا دي بل کال راورسېدي، تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسې راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د دغه مظلوم ولس بېچاره ولس په حق کښې توجه وکړي. نور هیله کوم چې زما پیغام راته نشر کړي. السلام علیکم.
زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ ته سره په تماس کښې یم. مونږ په مقبله سیمه کښې دا مشکل دی چې دا لیارې ټوله بندې دي. مونږ خو ټول د پاکستان نه سامان موټر دا هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شي وړی. مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته مونږ نه ټولو هلته غونۍ لګېږي. مونږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دا لیار خلاصه کړي. د انځر کښې کنډو لیاره ده، د ټاک بانډ را ده. مونږ سدا پټان ولسوالۍ سدا مشکل حال کی. نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه خپرو، خو اوس به هغه موټر ته مخه کړو چې مخکې مو د هغه ژمنه درسره وکړه چې له دې موټره به مو خبر کړو. که موټر لرئ، آیا ستاسو هره خبره مني؟ شاید ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني خو ستاسو حس به څرنګه درکوي. په چین کې همداسې یو موټر نندارې ته وړاندې کړی چې ډېر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په حس باندې پوهېږي چې ډریور ورته خوشحاله دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
ډرایوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دستګاه په دې نه وه قادره چې د ډرایور په حالت وپوهېږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخ ته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي، دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، د ډریورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او آن د سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه یې کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بېزاره دی. د دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولی شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وضعې په درکولو سره د لویو تېروتنو مخنیوی وکړي. د دغه موټر بله ځانګړنه دا ده چې پرواز هم کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار پر استولې سمس کې لیکي، پاکستان له طالبانو او چین سره ښه اړیکې لري، نو د افغانستان د سولې له بهیر سره د چین مرسته د شګو بند دی. جعفری بیا لیکي، د چین غونډې ته خوشحاله یو، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. البته دا د سولې لپاره غونډه نه ده، بحثونه دي. خان محمد اسلامیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکي، په هلمند کې وسلوال غله زیات شوي دي، حکومت یې باید مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابله لیکلی دي، طالبان باید اوربند وکړي او حکومت یې هم ومني، تر کله به افغانان د یو بل وینې بهوي. محمد خان خیاط له هلمند پر استولې سمس کې ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تلاشي په مهال له خلکو موبایل اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي، داعش ظالمان دي، باید دولت او طالبان د دوی مخه ونیسي. عبیدالله پر استولې سمس کې د داعش په ارتباط لیکلی دي چې دا ډله په افغانستان کې کمزورې شوې ده. احمدالله پر استولې سمس کې لیکي، طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم اوربند اعلان کړي. دوی یو خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکلی دی، د انتخاباتو مهالویش یو سم مهالویش نه دی، البته د ده اسمس سم نه لوستل کیږي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی لیکي چې کورمو ودان چې ازادي راډیو زموږ پیغامونه خبروي د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه سم نل وصل کیږي البته د سټیټیک ټیک راځي او هیله کوي چې تاسو په لاندو خپل پیغامونه مشتره ولیکئ ترڅو د ډیرو کسانو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو او چې څومره لاندو هغه هم واضح لیکل کیږي ځینې اوریدونکو څو څو کرشي پیغام دي کې هغه د کمپیوټر له یو مخ بل مخ ته اوړي چې بیا نشو لوستلی ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خبر
د افغانستان دفاع وزارت روسیې د یو امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکوف ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي مل پاسوال محمد وای صمیمي وایي چې پولیس توانیدلی چې 25 کیلوګرامه هیروئین له یو موټر سره یو ځای ونیسي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د یو توغندي په چاودنې کې یو تن وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي دغه توغندی په یو کرنیز مځکه کې ځای پر ځای سوی و د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته رسیدلی دی په دې پیښه کې لږ تر لږه 140 کسان نور ټپیان سوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي نه د واشنګټن خزانې ته او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنګټن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ سرګی لاوروف واشنګټن تورن کړی چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپل خوره کې میزایل ځای پر ځای کړی
از مشخبرونه په انټرنیټ کې پازاجی رډو ډاټ کام کې هم اوریدل شي په کونړ کې د امي روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوی روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانې فارغ شوې د دغه دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونی د روحلانوري پراپور کې
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسانې فارغ شوې دوی وایي ځکه دغه مسلک غوړه کړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري دغه قابلیت او نرسانې وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومان او میندو د مرګ او میر کچا راټیټه کړي عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوال لو کې زازره ما چې خپل خويند خپل مند هغه کم خدمات واغ سک پوها او علم چې ما دلته تر لاسه کړی دی خپل خويند ته یو رسوم
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته تر سره کړه اوم ویل تر څو پوری هغه مند او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ حالت دند تر سره کو او د خپل ضروري دي او کړی دي ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کوم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دند پیدا کړي
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويند په ګمارنه کې چې هر څومره توانایی لري کمزې کې خالی بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي
هغه وایي د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شو او څل ویختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزې سره مخ کړی دي
خصوصا زمنګ د ایم ډی ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته خو 50% لا اوس هم منګه د خزینا ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسان په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوختي. د عامه روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحی اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شتستون ظلماله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې د 15.6% ترمنځ شزی دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د زیاتوي چې اکثر شاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ شزو ته کوم سهولتونه برابر کړی دي؟ تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبی وایي له انټرنټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنټ لاري داسې مقالې او راپورونه لسولای سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبی د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروری دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبی وایي چې د انټرنټ لاري ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنټ لاري په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون و محصله ارزو فقیری ازادي رادیو ته وایي چې تیر کال د انټرنټ لاري د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړی و. هغه ازادي رادیو ته وویل چې پر انټرنټ د نور نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان سوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو له لارې د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبی په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د شوزو پړه د نارینه و نظر ترې وهده په شخو بدل کړی دی. شوزو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړ او ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیا ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانې مینه اوسیدونکې ده. هغه د کور شوزه ده او میړی په دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي کې سواد هم درلودای له انټرنیټ کار نه سوای خستلای. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکه خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه او ویل دا هم چنایای دی، په کریډیټ پیسې نه رسېږم. د مخابراتو د نړیوال ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 خبر شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنیټ کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنیټ کارونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوال ادارې ویل چې په هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي د هغو شوزو شمیر کم شوی چې له انټرنیټ کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د شوزو اقتصادي فقر، د شوزو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشټوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر شوزو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېرې شزي له انټرنیټه کار نسی اخیستلای.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کرکټ د لوبي حال به درکړو. تمه ده چې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. لومړی یو ورځنۍ لوبه د دغه لړۍ په ترڅ کې ویسټ انډیز ګټلې ده، نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي شولو به شي. په نړیوال ډګر کې د کرکټ لوبه په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ نن د شلو ورونو لوبه وه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې دا 2 وکټو په لاسه ورکول وي، 116 منډې جوړې کړې. د دې په جواب کې استرالیا دا هدف په 11 اوور کې پرته لدی چې کوم لوبغاړی وسوسي پوره کړ. د نن ورځې بل مهمه لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه. دا هم د شلو ورونو لوبه وه. د انګلستان لوبغاړو په شلو ورونو کې 241 منډې جوړې کړې. درې لوبغاړې وسوسېدل. د انګلستان له لوري میلان 103 منډې جوړې کړې او کپتان مورګن 1 نوې منډې وکړې. د دې په جواب کې د نیوزیلند تقریبا او ټول لوبغاړي د یو سل پنځش پته منډو په جوړېدو سره وسوسېدل او د انګلستان له لوري پارکسن څلور لوبغاړي وسوسول خو وسلوشت منډې ورکړې دي. نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي له ویسټ انډیز سره ښه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام
ازادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدې. ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبر کوم چې څوک ولای سو چې ډیر پیغامونه راوخلو. نو دا اونې د کم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د چې تاسو ووري او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، دا غوی جواب را وخلو. نور منځندو ورزو د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد څخه کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دا د شخصي پونټونو پښونه پر خلکو باندې ډیر ورګي او خلک دې په نه نه لري چې دې ته خپل کیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته ترامې زده کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په اړه کې کچیر یو څه تخته ترامې زده کړي کور ودانه دی وایو او ډېر د مو سره لوی همکاري دې تر مننه زده دې راځو ځخه مو سلام.
بلی السلام علیکم، کرښه تر غلې ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی وصالی لالي باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نن موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته، نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عامه ګوړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځې دلی د غلو په تور منیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوي ولسوالۍ کې یو مکتب هم تر خانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوه ورځو څخه مخکې دوه ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو له ښاغلي رئیس جمهور څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. مې هیله او احترامات دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمره مکمالي متور کړ شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي، هغه په خپل معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپل ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي، 5000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یو نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو تر منځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین
چې د نمره مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز ډولپو چارواکو ته ورسیږي او د 5000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. دا غزمر د اوومي نایې د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي نو بیا کار بند دی. هغه ټکه دا خپل سامانونه شانم یو ول نه کړل کړل دا سړک پر نیمایي باندې پیښو نیم سړک د امبرکلې دی نیم سړک پات دی دا نیم سړک پات دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره